پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس پجیش و احمد چیبریم دا زدی رادیو دادی سات پخ پراوانه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې پاکستان ته د افغانستان د پلاوي سفر چارو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ افغان پلاوی اسلام آباد ته ورسېده. په خبرونه کې همدغه مسله پسې څېړو چې آیا ممکنه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه تګ راتګ نتیجه ورکړي او دواړه لوري پر یو بل اعتماد او باور وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام، په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرخطونو ته. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي. د افغان حکومت یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت یو پلاوی نن له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ دا پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې افغان پلاوی به نن او سبا په اسلام آباد کې د تروریزم پر ضد د مبارزې، په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت، د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. له دې مخکې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع د وزارت مرستیالانو د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې په افغانستان کې د هند رول رغونکی بللی و او ویلي و چې هند له امریکا سره په ګډه د افغانستان په بیا رغونه، اقتصادي پرمختګ او په بشري چارو کې مهمه ونډه لري. واشنگتن په دې وروستیو کې د هند ګاونډي او سیمه ییز رقیب پاکستان ته د میلیونونو ډالرو پوځي مرستې ځنډولې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي چې پر خپله خاوره د هغو ترهګرو ډلو خلاف اقدامات وکړي چې په افغانستان کې تروریستي حملې کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او هند مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې د هغو شاوخوا 680,000 روهینګیا مسلمانانو پر وضعیت هم خبرې وکړې چې تیر کال په برما کې له تشدد لکه بل گاونډي هیواد بنگلاديش ته کډه شوې دي. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. دا 50 اووره لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي، خو دواړه ټیمونه به څلور نورې لوبې هم وکړي چې د روانې فبروري میاشتې تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو د لوبو په دې لړۍ کې 2 شل اووریزې لوبې مخکې شوې وې چې دواړه افغانستان وګټلې. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د بریا چانس په دې لوبه کې ډېر دی.
د افغانستان ملي لوبډله به یو ځل بیا هم د زیمبابوې په وړاندې په یو ورځنۍ سیالۍ کې هم ښه ځلیږي، ځکه چې د افغانستان ملي لوبډله دې دپاره آمادګي لري. دا هغه سیالۍ دي چې د کرکټ د بینالمللي شورا په ردیف کې به هم د افغانستان په ملي لوبډله باندې تاثیر اچي.
د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ بله لوبه د فبروري په 11مه، 3مه په 14مه، 4مه په 16مه او وروستۍ یا 15مه د همدې میاشتې په 19مه نیټه په پام کې دي. لازدې رادیو خبرونه اورئ. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټیلرسن په داسې حال کې سیمې ته د تلو پلان لري چې په سوریه کې د تشدد زیاتېدو په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ښاغلی ټیلرسن به د روانې میاشتې له 11مې تر 16مې نیټې اردن، ترکیه، مصر او کویت ته سفر وکړي. ټیلرسن به په کویت کې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د امریکایي هیئت مشري وکړي او د عراق د بیا رغونې په هغه کنفرانس کې به هم ګډون وکړي چې د سه شنبې په ورځ جوړیږي. ګمان کیږي چې د سوریې اوه کلنه کورنۍ جګړه به د سیمې له مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو اترو د اجنډا مهمه موضوع وي. پنټاګون وایي چې امریکایي قومندانانو خپلو روسي سیالانو ته د سوریې په ختیځ کې پر هغو وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي د حملو په ځواب کې د سوریې د حکومت پلاو ځواکونو پر ضد د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په اړه مخکې خبر ورکړی و. د پنټاګون ویاندې دانا وایټ پرون خبریالانو ته وویل ته د څرګندونو پر مهال په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په دې عملیاتو کې په لسګونه وژل شویو کسانو کې روسي پوځیان یا اجیر سرتیري هم شامل دي کنه. د امریکا پوځ وایي چې د عملیات د فرات سیند په ختیځ کې په دایره زور ولایت کې ترسره کړي. میرمن وایټ وویل چې متحد ایالات د سوریې له رژیم سره لانجه نه غواړي خو د ځان دفاع خپل حق ګڼي. او رستای خبر، متحد ایالاتو د ماليزیا د حکومت لخوا چین ته د یولسو اویغور مسلمانانو د احتمالي سپارلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ریټرز خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د چین یولس اویغور مسلمانان چې تیر کال په تایلند کې له شلو نورو کسانو سره له یوه زندانه تښتېدلي وو په ماليزیا کې نیول شوي دي او بیجنګ د ماليزیا له حکومت سره د هغو د استرداد په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند رویټر خبری آژانس ته په دې اړه د یوه ایمیل په ځواب کې په پیغام کې لیکلي چې متحد ایالات له دې کبله ډیره اندېښنه لري چې احتمالا دا اویغور وګړي چین ته وسپارل شي. په پیغام کې د چین پر چارواکو غږ شوی چې د بشري حقونو نړیوالو اصولو له مخې د ټولو هغو کسانو په اړه شفاف معلومات ورکړي چې دې هیواد ته سپارل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. حکومت هیله مند دی چې د هلی ځلې شایي نتیجه ورکړي، خو یو شمېر سیاستوال د افغانستان دننه لا هم سخت بې باوره دي.
موږ هر هغه عمل چې د سولې په راوستو کې موږ د هغې نه هرکلی کوو. هر ډول کوشش چې کېږي چې په افغانستان کې امنیت راشي او سوله راشي موږ د هغې نه هرکلی کوو، خو بیا هم تل موږ دومره خوشبینه نه یو ځکه پاکستان خپل په ژمنو کې صادق نه دی.
د حقیقت سره په پروګرام کې هم چې تر اتنیمو بجو وروسته خبرو هم دغه د کابل او اسلام آباد د اړیکو مسله په تفصیل د اجرایه ریاست لمرسچال ویان جاوید فیصل سره چیړو.
وروستی سفر چې د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس او د کورنی چارو وزیر پاکستان ته درلود، موږ له یو ښکاره هدف او دوه پیغامونو سره تللي.
دا به هم واوري چې د افغانستان په شمال کې امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې د ډیرو ماشومانو زیږیدل څه ستونزې پیدا کوي.
چې دې وشي غم ورته وایي چې بل شی نه وي، چې بل شی غم ورته وایي چې بل شی نه وي، چې واسي دې نه ځي نه ورته اندې ما چې دې به کلمې ورته خوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکمت خلیل کرزي په مشرۍ جکپوري افغان پلاوی اسلام آباد ته ولاړ. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی بل خپل پاکستاني سیال سره د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې په یو شمېر مهمو مسلو خبري او بحث وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د سیاسي مرستيال حکمت کرزي په مشرۍ یو لوړ رتبه افغان ملکی او پوځي پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په پاتې مواردو بحث او توافق وکړي. هغه وایي د دغه سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو لوړ رتبه پلاوی به د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري، سولې، د کډوالو راستنېدلو او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. په دغه ګډ پلان کار پیل سوی یو لړ پرمختګونه هم سوي. افغان پلاوی به له خپل پاکستاني سیال سره د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په نورو مهمو مواردو بحث او توافق وکړي. افغان پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی و. شکیب مستغنی وایي چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په جریان کې د سولې او یووالي د عمل د پلان په چوکاټ کې په یو شمېر برخو توافق شوی او په پاتې مهمو مواردو به یې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په جریان کې توافق وسي. ښاغلی مستغنی زیاتوي چې پاکستان ته پتللی افغان پلاوی کې د ملي امنیت شورا د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست استاد هم ګډون لري. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو سره په پاکستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د موجودیت په اړه د اسنادو د شریکولو په هدف اسلام آباد ته تللی وو. د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی له پاکستانه تر راستنېدو وروسته رسنیو ته ویلي وو چې پاکستان دا ومنله چې خاورې د افغانستان په ضد کارول کیږي. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي آرین یون د سولې او ثبات لپاره د هر اقدام هرکلی کوي او وایي ځکه سفر ته خوشبینه نه ده چې پاکستان په کړیو ژمنو او توافقاتو عمل نه کوي.
زه خوشبینه نه یم ځکه دوی موږ ته څو وار امتحان ورکړی دی او په هر امتحان کې دوی ناکام پاتې دي او خپل په ژمنو کې صادق نه دي. خو بیا هم موږ هر هغه عمل چې د سولې په راوستو کې موږ د هغې نه هرکلی کوو. هر ډول کوشش چې کیږي چې په افغانستان کې امنیت راشي او سوله راشي موږ د هغې نه هرکلی کوو. خو بیا هم تل موږ دومره خوشبینه نه یو ځکه پاکستان خپل په ژمنو کې صادق نه دی.
اغلې یون زیاتوي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات باید په پاکستان سیاسي اقتصادي او پوځي فشارونه راوړي څو افغانستان سره په کړیو ژمنو عمل وکړي چې په دې سره به افغانستان او سیمه کې ترهګرۍ له منځه ولاړه شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ افغان پلاوی اسلام آباد ته ولاړ. په روانه خپرونه کې وړاندې د حقیقت سرې په پروګرام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هیئتونو د تګ راتګ مسله په تفصیل د افغانستان د اجرایي ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره چیړو چې آیا دا فایده کوي، آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به اعتماد ورسره پیاوړی شي او څه نتیجه به ورکړي او هغه نتیجه به ورکړي چې افغانستان هیله ورته لري. دا د حقیقت سرې په پروګرام کې تر دولسمه بجو وروسته له تاسو سره شریکو. خو یو بل خبرې ته هم باید اشاره وکړو. په اسلام آباد کې د فبروري لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتانه را یوځای شوي دي او اعتراضي غونډې پیل کړي دي. دوی یو شمېر غوښتنې لري چې په هغوی کې د هغو کسانو خوشي کول شامل دي چې د دوی په وینا د پاکستاني چارواکو لخوا د پاکستان په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. د نقیب مسعود د وژنې د عاملانو محاکمه کول دي. نقیب مسعود هغه پښتون دی چې په کراچۍ ښار کې نیول شوی وو او وژل شوی دی. همدارس دوی یو شمېر نورې غوښتنې هم لري او د پښتنو سیاسي مشران هم اسلام آباد ته ورغلي دي او هلته یې په تیرو څو ورځو کې ویناوې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې امریکایي قومندانانو روسي پوځیانو ته خبر ورکړی وو چې دوی په سوریه کې د رژیم پر پلوي پوځیانو حمله کوي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو. خو اوس پراشو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایی بریدونو ته. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د طالبانو او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د تروریستي سازمان پر خلاف هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. دغو ځواکونو د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې هڅه کوي چې افغانستان ګاونډیان قانع کړی شي چې افغانستان د دغو تروریستي ډلو لپاره چې د پولو ور آخوا په ګاونډیو هیوادونو کې عملیات وکړي خوندي ځای نه دی. د دغه بیان نور تفصیل له کابله د حمید محمد پر راپور کې.
په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي چې په شمال کې د چین او تاجکستان پولو ته سیرمه د طالبانو د روزنې مرکزونه او د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د تروریستي سازمان ملاتړ کوونکي شبکې تر هوایي بریدونو لاندې نیولې دي. امریکایي ځواکونو د پنځمه پروز د بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دغه بریدونه له افغانستان سره مرسته کوي څو خپل ګاونډیان قانع کړي چې خاورې د هغو تروریستانو لپاره خوندي ځای نه دی چې غواړي د دغه هیواد له پولو په ګاونډیو هیوادونو کې عملیات ترسره کړي. په بیان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی دی چې دلته د هیڅ یوې تروریستي ډلې لپاره خوندي ځای نشته. موږ چې دوی په هر ځای کې ووینو په نه خبرې کړو. موږ به په ټول هیواد کې د دوی تعقیب ته دوام ورکړو. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یو تروریستي سازمان دی چې د چین په لویدیځ کې د یوغور توکم په بیلتون پاله ډلو کې ریښې لري. د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ جنگیالي په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په لیکو کې جنگیدلې دي او په چین کې دننه او بهر په څو بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې د ښکېلتیا له کبله ګرم بلل شوي دي. د 2002 میلادي کال په مې میاشت کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ دوه غړي چې په قرغزستان کې د امریکا په سفارت د برین پلان درلود له قرغزستان نه چین ته ډیپورت کړای شول. دوی په بدخشان او پټوله سرحدي سیمه کې د طالبانو ملاتړ لزانه سره درلود چې چین ته یو امنیتي ګواښ پیښ کړی و. په بیان کې ویل شوی دی چې په روسیو میاشتو کې په شمال کې د طالبانو داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد چې هڅه کوي ځان ته په شمال کې یو خوندي ځای ومومي د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په وروستیو کې افغان کمانډوي ځواکونو د 259 شاهین قل اردو سره په نږدې همغږۍ کې د قندوز ښار په شمال کې طالبانو ته د دوی په مرکزونو کې ماتې ورکړه او د قندوز ښار د وسلوالو له ګواښه خوندي کړ. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د قمندان مرسیال جنرال جیمز هیکر د فبروري د میاشتې په 8 نیټه په یوه خبري غونډه کې وویل چې جنگ د افکارو ازمیښت دی. دی وایي چې افغان پوځ د هرې ورځې په تیرېدو سره لا غښتلې کیږي. په بیان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی دی چې موږ له افغانستان سره یو او له افغانانو سره به پاتې شو.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په شمال کې بمباریو ته زور ورکړی دی. بل لور ته له افغانستانه لري په سوریه کې تازه امریکایي ځواکونو درنه بمباری کړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې امریکایي قمندانانو روسي پوځیانو ته خبر ورکړی و چې دوی په سوریه کې د رژیم پر پلوي پوځیانو حمله کوي. د دې موضوع په تفصیل له اسمت ساروان سره چې د اوس سټوډیو کې را سره دی خبرې کوم. ساروان صاحب، د امریکا دفاع وزارت دا خبره تر څه پورې وکړه؟
د امریکا دفاع وزارت دا خبره د دې لپاره کړې چې د دوی حمله په حقیقت کې غچ اخیستونکې وه. یعنی اول د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا پر متحدانو یا د سوریې پر دیموکراتیکو ځواکونو برید کړی و، او امریکا د دغه برید په ځواب کې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونه ځپلي دي. په سوریه کې د امریکا په مشه ائتلاف هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ د سوریې پر دیموکراتیکو ځواکونو د سوریې د حکومت د پلوي ځواکونو د حملې په مهال امریکایي پوځیان په اډه کې میشتول. پینټاګون وایي چې دوی دا حمله د دې لپاره وکړه چې برید کوونکي په شا وتنبوي.
بلې، د امریکایي پوځیانو د حملې په نتیجه کې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو ته د تلفاتو په اړه باندې په رسنیو کې معلومات شته.
یو امریکایي چارواکی پرون وویل وروسته له دې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشه د ائتلاف هوایی او ځکنیو ځواکونو سباندې سل سوریوال وسلوال ووشل. دغه امریکایي چارواکي د دوم د نشودلو په شرط وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چې شمیرې نږدې 1500 تنو ته رسیده د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو، توپونو، هوانونو او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حمله په محل په اډه کې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاکاران هم موجود ول، خو البته دوی وایي چې په حمله کې امریکایي پوځي سلاکارانو ته زیان نه دی اوښتی.
او د امریکایي پوځانو په حمله کې روسي پوځانو ته څنګه مرشوب لاوشتي؟
د پینټاګون ویندوی پرون د دې حمله په باب د څرګندونو په وخت څوونه ویل چې روسانو ته مرجوب لاوشتي دا وکنه دا وشتي. روسانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو البته د سوریې دولتي رسنیو پرون دا خبره تایید کړه چې د امریکایي پوځانو په حمله کې په لسکونو کسان وژل شوي دي. دغه رسنیو دې ته اشاره ونه کړه چې وژل شوي کسان پوځیان دي او کنه دي.
مننه وامو ریدل چې په سوریه کې بمباری شوې ده. ل وی خبرتیا ورسته روزګان ته مخه کوي او هلته هم د جګړو تازه حال درکو.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په روزګان کې چارواکي ادعا کوي چې د عملیاتو پر مهال شاوخوا دیش وسلول طالبان وشل شوی دي او د ترنکوټ نجدي دغه عملیات ترسره شوی دي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت د جګړې لومړی کرښه ته ورغله.
د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې پر وسلول طالبانو د بهرنۍ ځواکونو د 250 ډوله او د افغان فوجانو بریدونه. ځای چارواکی وایي دغه ولایت په مرکز ترنکوټ شمال ختیز برخه کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا چې د افغان هوایي ځواک تر څنګ بهرني ځواکونه یې هم د حواله لارې ملتیا کوي عملیات پیل کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي عملیاتي کنډک کمانډان ملک زین الله د جګړې پر لومړي کرښه ازادي راډیو ته ویل چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. خو په خبره چې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال یې درې کیلومتره سیمه هم د وسلوالو له منګولو را خلاصه کړې.
دغه منډکه چې پیلن موږ ته ولاړو، دا د خورزو سر دی، خانکیه منډکه ده، خانکیه غونډۍ ده. نن څلورم ورځ موږ عملیاتو چې موږ پرمختګ هم لرو، تقریبا دیرش نفره یې مړي دي، پنځلس نفره یې زخمیان دي، د دیرش څخه دولس نفره په ساحه کې زموږ په لاس کې پاتې دي.
ښاغلی زین الله وایي له دغه دیرش وسلوالو څخه پنځلس وسلوال د بهرنیو ځواکونو د بي دو پنځوس ډول الوتکې په هوایي برید کې وژل شوي او یو شمېر یې نور ټپیان دي. نوموړي وایي که د بهرنیو ځواکونو ملتیا تل ورسره وي، نو دوی به ډېر ژر وسلوال طالبان وځپي او سیمې به ورڅخه تصفیه کړي.
درې دانې بمونه چې دغه دو پنځوس ډوله تاری غورځولي دي، تقریبا پنځلس نفره د دښمن په دې کې مړه دي. نو زموږ د پرسونل ډېر مورال کوي دی، انشاءالله که داسې کومک زموږ سره یې در ار ځای پورې موږ کولای شو زموږ عملیات ورسو. هغه منډه
دا د جګړې سیمه ده. دلته نړېدلي کورونه، د باروتو بی، سوځېدلي ښوونځي، وچ باغونه او وچې کروندې د یو لوی اوږدې جګړې کیسه کوي. خو دلته د روانې جګړې ډېر زیان تر ټولو ملکی خلکو ته اوښتی دي. که څه هم دغلته افغان امنیتي مسؤلین وایي چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د جګړې پر لومړۍ کرښه یو افغان سرتیری راته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې وویلي.
چې ولاړو دغه خوام به ونیول بل بلا بیا زموږ اشکار یو څو کسه زخمیان سو، هغه هلته بند پاته شوه. هغه زخمیان چې موږ را خلاصول، یو ته یو کس ژوندی طالب مو ونیو، دوه کسه مړه وه. موږ هغه خپل خلک چې را خلاصول، موږ نور خلک هلته پاته شوه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. ځایي چارواکي وایي عملیات یې لا هم دوام لري او په ضرب د شلو ورځو کې به دغه ولایت د وسلوالو له منګولو را خلاص کړي، خو که بهرني ځواکونه ورسره مرسته وکړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړه او چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې چې پکې د برتانیا چاپ دی ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده: پینټاګون د طالبانو پر وړاندې د پراخو حملو چمتووالی نیسي. مقاله لیکي کې امریکا په داسې حال کې د پراخو حملو تیاری کوي چې په پسرلي کې د طالبانو د جګړې فصل را روان دی. مقاله لیکي کې افغانستان ته د سختریزو پر وړاندې د حملو په خاطر اضافي امریکایي ځواکونه رسیدلي او په بګرام پوځي اډه کې اضافي بمبارد کوونکي الوتکې قطار سوي دي. د مقالې په وینا په دغو الوتکو کې اتلس دانې اف شپاړس، دولس دانې ای لس وارثوګ تانډربولټ الوتکې چې په هوا کې د نږدې ملاتړ لپاره کارېږي، یو شمېر بی دو پنځوس او بی پیلوټ الوتکې شامل دي. مقاله زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې له کاله 15 میلیارد ډالر مصرفوي او په دغه هیواد کې 14,000 پوځیان لري. امریکایي نظامي چارواکو پر روسیه تور پورې کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي. روسیه دا تور ردوي چې له طالبانو سره یې مالیه او لوژستیکي مرسته کړې، خو مني چې استخباراتي معلومات یې ورسره تبادله کړي دي. مقاله یادونه کوي چې افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازی زمیر کابلوف ویلي د طالبانو او زموږ ګټې سره یو ډول دي. د واشنگتن فری بیکن آنلاین ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: افغانستان اوس په منځني ختیځ کې د پینټاګون اوله درجه لومړیتوب دی. په مقاله کې راغلي چې د امریکا پوځ له عراق او سوریه څخه خپل پرسونل او ترجیحات بیرته افغانستان ته انتقالول پیل کړي دي، چیرته چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هیله لري طالبانو ته ماتې ورکړي. دا خبرې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د هوایي کمپاین د قومندان ستر جنرال جیمز هیکر له قوله لیکل شوي دي. جیمز هیکر ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر وړاندې د پراخو عملیاتو څخه د امریکا ځواکونه را خلاص شوي او له دې سره یو ځل بیا د امریکا پام د افغانستان 14 کلنې جګړې ته اوښتی دی. مقاله د هیکر له قوله لیکي چې امریکا د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې راهیس افغانستان ته په رسمي توګه پام زیات کړ. د ویلي چې هیواد یې دوې اونۍ مخکې افغانستان ته د ناټو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت لپاره اضافي الوتکې لیږلي دي. او د بحرانونو نړیوالې ډلې یا کرایسس ګروپ خبرونې هم د افغانستان امنیتي وضعیت او په کابل کې وروستۍ تروریستي حمله ته کتلې دي. مقاله وایي د شا او خوا یوې اونۍ پر مهال په افغانستان کې 130 ملکیان وژل شول. مقاله لیکي په افغانستان کې د طالبانو او داعش سخت دریځو تر حملو وروسته سخته غوسه راپارېدلې او ځینو سیاستوالو او فعالانو له حکومت غوښتي چې د سولې د خبرو پر ځای طالبان د جګړې په ډګر کې له منځه یوسي. مقاله یادونه کوي چې دا حمله نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې په بهر کې هم په پراخه کچه وغندل شوې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالله فضلی د زابل زرغنده ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د ولسوالۍ سړک ډېر زیات خراب دی. کله چې باران وي یا واوره وي موږ خلک د ډېرې سختې مشکلاتو سره مخامخ یو. موټران یې د مریضان یا بل مشکل چې هغه د غټې پاتې وي. زموږ غوښتنه د چارواکو څخه خصوصا د زابل د والي څخه دا ده چې زموږ سوکړه توجه وکړي او راپوخه کړي. دا ځکه د میزانې خلک هم مخکې ډېر سخت په عذاب وو او خو بیا چې سړک ورته پوه شو نو دا مشکلات څخه خلاص شو او بیا ورته اسانه دي. زموږ به خواهش دی همدا د سړي د خلکو چې زموږ سوکړه راپوخه کړي او زموږ لږې مشکلات څخه خلاص شي. وسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه پوڅرخه د ګندار څخه یو بنډ تاسو سره پاړی کوي ما چې زما دا کړئ وو تقریبا 1300 او زموږ د ټول زموږ مزګرو هم دا چې کار څنګه نشته درې نه څه وخت څه ودی زموږ هیڅ څه نه نه کې زموږ هیڅ د سینا کتل کېږي زما د پرلمان وکیلانو او اجر په غوښته ټول دا زما دا ونه به چې زموږ سره یو وخت او پر موږ باندې څه نه وکړي ته پر موږ باندې فارې تیرې چې په موږ بچام پسې موږ ډېر سره سړي وس باندې ولې څوک څنګه کې زموږ ناروغي څوک ناوړي. السلام علیکم.
غزادې راډو کار کوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ځوانۍ د بارې چوترینه محلي پولیسو تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر دی ولایت د ازره د ولسوالۍ کې چې څومره پروژې کار کوي یو سرک نه بغیر د اوبو پروژه په مستقیم ډول په سر ورسېده. کله چې والی صاحب په لوګر کې پیسې ترې ساري کړې د اوبو د پروژې په هغه ډېر دقیق کار اوس تکمیل شو. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د فبروري لومړی نیټه راهیسی د پاکستان د بیلابیلو سیمو پښتنو په اسلام آباد کې احتجاجي غونډې پیل کړې دي او لا هم دوام لري. په اسلام آباد کې دغه احتجاج کوونکي دا شکایت لري چې د پاکستان د نن تلویزیونونه د دوی غونډې د غونډو راپورونه لکه څنګه چې دي هغه سین خبروي. د ازادي راډیو مشال څنګه چې په خوای په اسلام آباد کې دفتر درلود ل څو اونۍ راهیسی حکومت بندیز پر لګولې دی او دا دفتر بند دی. خو دغه احتجاجونه تر ډیره د فیسبوک لاله خبري شي او خلک په مستقیم ډول د فیسبوک لاله نور خلکو سره شریکوي. په فیسبوک کې ځینې تغیرات هم راغلي دي. د فیسبوک د تغیراتو په اړه له اسمت څاروانور
ورسته لدی چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغیرات راوستل د دې ټولنیزې شبکې کارونکو په دې ویپاڼه کې تر په خوال لښ وخت تیروي. د ویډیو د ښکارولو د وخت لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکې کې د خلکو د وخت تیرولو اندازه په سلو کې 15 لښ کړي. په بل شبه اوس فیسبوک د ورځې 25 میلیون ساعت لښ لیدل کیږي. خو فیسبوک وای چې لدی سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر په خپل لږ وخت تیروي نتیجې تر توقع شي دي. د فیسبوک اجرایی رئیس مارک زوکربرګ وای لومړی توبه دې تور کړی چې د فیسبوک کارونکو له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همدارز ول ل یو بل سره د خلکو له ارتباطات او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیر جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتلبه هغو پوسټونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنۍ او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې د غرض ویلي چې رسمي او خبری مطالبه ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډیری پیسې ګټي. د دې ویپاڼې د مسؤلانو په وینا له دې درکه تیر کال عواید په سلو کې 30 زیات شول او 30 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
اوس د رادیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د نن ورځې ولایت په ولایت پروګرام چې دوه بجې پیلېږي غزنی ته ځانګړی شوی دی. د غزنی والی په دې خپرونه کې زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د غزنی د ولایت په ارتباط له ده پوښتنې وکړئ او کومې طرحې او پیشنهادونه چې لري هغه هم په مستقیم ډول له ټلیفون له لارې د غزنی له والی څخه سره شریکولی شئ او ترې کولی شئ. 12:30 دي. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
د افغان حکومت یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ دا پلاوی به له پاکستانی چارواکو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کړي. سپینه مانی وایي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. دا 15 اووره لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 پیلېږي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې اردن، ترکیه، مصر او کویت ته سفر وکړي. پنټاګون وایي چې امریکایي قومندانانو خپلو روسي سیالانو ته د سوریې په ختیځ کې پر هغو وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي د حملو په ځواب کې د سوریې د حکومت پلو ځواکونو پر ضد د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په اړه مخکې خبر ورکړی و. د امریکا پوځ وایي چې د عملیات د فرات سیند په ختیځ کې په دایره زور ولایت کې ترسره کړي. او متحده ایالاتو د مالیزیا د حکومت لخوا چین ته د 12 اویغور مسلمانانو د احتمالي سپارلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ریټر خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې 12 اویغور مسلمانان چې تیر کال په تایلند کې له 30 نورو کسانو سره لې وزندانه تښتیدلی وو په مالیزیا کې نیول شوي او پیجنګ د مالیزیا له حکومت سره د هغو د استرداد په اړه خبرې کوي.
په لاندو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ جګپوړی افغان پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. نږدې اونۍ مخکې ورته پلاوی له اسلام آباده کابل ته راغلی و او تر هغه مخکې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس او د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ افغان هیئت اسلام آباد ته ورغلی و. د دغو تګو راتګونو ته په ارتباط چې دغه حیاتان څرنګه چې او افغانستان څه هیلې لري او آیا نتیجه به ورکړي چې د افغانستان او پاکستان روابط بهتره شي او کومې غوښتنې چې کابل له اسلام آباد لري هغه پر ځای شي، د حقیقت څه دی په پروګرام کې دا موضوع په تفصیل څېړل شوې ده.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په وروستیو کې د پلاو تګ راتک زیات شوی او د خبرو اترو لړۍ تیزه شوې ده. دا چې د پلاو دغه تګ راتک د په افغان سوله باندې او په افغانستان کې د جګړې په ختمېدو د دې ترڅنګ د په پاکستان کې د ترهګرو د خوندې پټنځینو په اړه چې افغان دولت زیات وخت دا ادا کوي په دې باندې څومره تاثیرات غورځولې شي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې تربل هر وخت اوس په ترنګلي حالت کې د سمره مثبت تاثیرات درلودل شي د حقیقت سده د دیونی پخپرهونه کې پرې باس کو. د دیونی پخپرهونه کې مو د افغانستان د اجرایي ریاست د وایان مرستيال جاوید فیصل ملمد فیصل سپتا ته هر کله وایو ک پایلې لدینه کو چې په روسیو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ګرمېدو خبري کیږي د پلاو تګ راتګ ډیر شوه دي. درته ویل شي چې د پلاو دغه تګ راتګ د افغانستان په وختنه تر سره کیږي کده پاکستان او کده افغانستان په وختنه تر سره کیږي اصلا د افغانستان غوښتنه سره.
ورسته سفر چې د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس او د کورنی چارو وزیر پاکستان ته درودلی موږ له یو ښکارا هدف او دوه پیغامونو سره تللی و. اول دا چې هغه روسي بدرونه چې په کابل کې وسوه عاملین منتظمین په پاکستان کې و موږ ثبوتونه هغوی ته وړاندې کړل چې باید دغه کسان د افغانستان حکومت ته وسپل ځکه چې هغوی د افغانانو قاتلین دي. دوهم بحث دا و چې په ټوله کې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې همیشه فعالیت کوي که طالب دي که داعش دي که حقانی دي هغوی ټوله پاکستان کې دي. مهمه ده چې د پاکستان حکومت د دوی پر ضد اقدامات وکړي مشخصا که چیرې پاکستان ته به قوت لري چې افغانستان په اوسني شکل سره د پاکستان سره د اړیکو د بهبود لپاره کار وکړي او ټولو تروریستي ډلو پر ضد فعالیت وکړي. نو مهمه ده چې پاکستان خپل د پالیسۍ تغیر ورکړي که چیرې نه ورکوي نور بدلونه چې هغه موږ استفاده کوو. په ټوله کې موږ له پاکستان سره خبرو طرفدار یو، له پاکستان سره د ګډ کار طرفدار یو ځکه چې همسایه مو د جغرافیا نوس تبدیلولی. مهمه ده چې کار وکړو د خبرو د لارې څخه وکول چې ستونزې ته حل لارې پیدا کړو.
فکر کوي چې نتیجه به ورکړي
ولکه چې موږ د پاکستان مخکنی ژمنې په نظر کې وساتو او هغه مو معیار وي نو ډیر امید د راتلونکي لپاره موجود نه دی. موږ هیله مند نه یو ځکه چې دوی هر ځل کله چې ناسته کیر جلسه کیر ژمنه کوي بیا ژمنې په عمل کې نه پلې کیږي او ژمنې یوازې تر ژمنو پورې پاتې کیږي.
فکر کوي چې دا ځل به ژمنې تر ژمنو پاتې شي؟
زه خپله شخصا خوشبین نه یم او نه غواړم چې بې ځایه امیدواري زیاته کړم. ولې کار باید ورسره وکړو، تر هغو باید تلاش وکړو تر څو چې نتیجه اخلو.
کوم اسناد چې تاسو ویل چې پاکستان حکومت ته سپارل شوي د افغان پلاوي له خوانه، تاسو معلومات څه دي چې پاکستان ژمنه وکړه چې هغه کوم لیست او کوم د ترهګرو کوم نمونه چې سپارل شوي هغه به افغان دولت ته وسپارل شي؟ څنګه
موږ چې کله بحث درلودلی د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنی چارو وزیر له پاکستاني مقاماتو سره ملکي او نظامي دواړه وه، هغوی ژمنه وکړه چې دغه اسناد به دوی ګوري چې کوي به او پاړه به اقدامات کوي. ولی بیا هم زه فکر کوم چې دا یوازې یو ژمنه وه ځکه هغوی مخکې له مخکې په دې پوهېږي، هغوی په دې کې شریکان او هغوی په دې کې شامل او خپله د ایس آی کسان او د اردو کسان یې د دې حملو په پلان تنظیم کې شریکان ورسره وه. کله چې هغوی یو شی پلانوي تنظیموي په خبر دې معلومه خبره ده چې له دې څخه آګاهي لري ولې اقدام نه کوي. اما په ټوله کې زموږ مسؤلیت وو د یو مسؤول حکومت په توګه چې هلته ورسو هغوی ته ووایه او د خپلو حملاتو مسؤول هغوی وګڼو.
ټاکل شوی ده چې د روانې فبروري میاشتې په 9 او 10 باندې یو افغان پلاوی اسلام آباد ولاړ شي. دغه تګ راتک د لړۍ یو برخه ده؟
دا د مخکنۍ تلاشونو یو تلاش پیل سو تر دې حملاتو تر دې ټول مسایلو مخکې چې افغانستان او پاکستان مشترکانه کار وکړي چې هغه تروریزم پر ضد د مشترکې حل لارې په نامه یو بحث مور درلود لري. د هغه بحثونو د لړۍ یوه کړۍ ده. بیا هم وایم زیاته ډیره امیدواري موجوده نه ده ولی کار کوو، تر هغو کار کوو، تلاش کوو تر هغو پورې تر څو چې نتیجه اخلو.
تر دې دمه چې کوم تګ راتګ شوی او کومې خبرې شوې دي پایله سوا کومه پایله
خاصه نتیجه نه ده ورکړې؟ مشخصا د پاکستان پر ادرس باندې موږ هیڅ نتیجه نه ترلاسه کړې. ولی یو شی سوی دی چې زموږ د مکررو کوششونو او تلاشونو وروسته نړیواله ټولنه او د افغانستان او پاکستان متحدین مشخصا د افغانستان متحدین په دې باور سوی دي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پاکستان صادقانه عمل نه کوي. د افغانستان حکومت په صداقت سره لاس ورکوي، غواړي چې ګډ کار وسي، همکاري وسي. اما پاکستان دی چې د ستونزې اصلي جرړه ورسره ده او هلته باید چې د ستونزې اساسي حل لپاره کار وسي.
لکه څنګه چې تاسو ویل افغان حکومت په دې وتوانېد چې نړیوالو ته لږ تر لږه د پاکستان په اړه قناعت ورکړي، خو که بیا هم پاکستان اقدام نه کوي نو افغان حکومت ته به بله کومه لاره پاتې کیږي؟
موږ خپلو تلاشونو ته ادامه ورکوو. تلاشونه هم له پاکستان سره که څه هم نتیجه مو تر اوسه نه ده اخیستې او تر دې وروسته هم ډېر امیدواره نه یو، اما تلاش کوو چې که چیرې په آینده کې هم یو کوچنی فرصت رامنځته شي چې په نتیجه کې یا پاکستان تشویق شي یا مجبور شي چې راسي او په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي، موږ به له هر تلاش څخه استفاده کوو او هیڅ فرصت څخه به ځانونه نه درېږو. ولی زموږ ډېر تمرکز به د سیمې او نړۍ پر هیوادونو باندې، مشخصا هغه کسان چې د افغانستان په قضیه کې زموږ سره شریکان دي، هغوی ته موږ دا پیغام مخکې هم ورکړی دی، وروسته به هم ورکوو چې هغه تروریزم چې په پاکستان کې تمویلیږي هلته مرسته ورسره کیږي او هغوی روزي، دا یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دا یوازې د افغانستان امنیت او سوله نه ګواښي. دا تروریزم لمړی د سیمې د هیوادونو او روسد نړۍ د پاره اساسي خطر دی، او ځکه نو د سیمې نړۍ هیوادونه مسؤلیت لري چې دوی د افغانستان تر څنګ د پاکستان پر خلاف او د روسیې پر خلاف باندې ودرېږي.
د پلاو د تګ راتک په وخت باندې یو خبره چې رسنۍ وتراو ته غدا ده چې پاکستان حکومت منلی چې حقانی شبکه او طالبان دوی ترهګری ډلې دي، تر دې د پاکستان دا خبره نه و منلی. آیا په دې تګ راتګ کې دا هم منل شوی د پاکستان منلی ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو مرکزونه شته، خوندي پټنځایونه دوی ورکړي؟
زه فکر کوم په پاکستان کې ترهګرو پټنځایونه یا هلته ترهګرو شتون ډېر ښکاره مسله ده، څوک انکار نشي کولی. کله چې موږ د القاعده شبکې د مشر بحث کوو، اسامه بن لادن هغه په اسلام آباد کې ووژل شو. کله چې موږ د ملا عمر بحث کوو، طالبانو د مخکنی مشر هغه په کراچۍ کې مړ پیدا سو. کله چې موږ د ملا منصور بحث کوو، طالبانو بل مشر هغه په پاکستان کې ووژل سو. کله چې موږ وایو چې د کوټي شورا د پېښور شورا د خودواړه د پاکستان د وسنۍ جغرافیې برخې دي یا لوی ښارونه دي، بینن لدی بحث څوک انکار نسی کولای. ولی پاکستانان موږ په ښکاره سره وایي چې وو ترورستان د دوی په خاورې کې دي او عمل تستا او میشتي. او زموږ بحث دی چې باید کله چې تاسو منئ چېستا نو ضرور ده چې پر اقدامات هم وکړي.
ان ستاس فکر کوي چې پاکستان لا هم دوه مخه سیاست په دې برخه کې پر مخ وړي؟
دوی ترورستانو ملګری دي، د ترورستانو انډیوالان دي، د هغوی دوستان دي. کله چې دوستان وي ډېر توقع دي سړی نه کوي چې پاکستان د خپل دوست پر ضد قسم ترورستي ډلې دي اقدامات وکړي یا د هغوی د غندلو بحث را مطرح کړي. طبیعي ده چې سیاستونه متزلزله دي او په ځینو مواردو کې متضاد هم دي. خپل چې کل د مقامات سرګندونو ته ګوري، یو یو څوای بل بل څوای، نو دغه څخه سرګندېږي چې د هغوی سیاستونه د ترورستانو په مقابل کې همدار از د افغانستان په ارتباط او په ځینو نور مسایلو کې متزلزل دي او اکثرا تغیرات هم پکې راځي. ولی یو بحث ډیر واضح دی چې پاکستان د ترورستان ملاتړ دی او د څخه پاکستان انکار کولای شي، نه هم نړیواله ټولنه د څخه منکر کېدلی شي.
په وروستیو کې چې پاکستان کوم فشارونه راغله د امریکا او د نړیواله ټولنې له لوري، نه یو زیات شمېر خلک لا هم دې مسلې ته د شک په سترګه ګوري او فکر کوي چې دا فشارونه واقعي نه دي. تاسو څه فکر کوئ؟
موږ فکر کوو چې دا فشارونه جدي فشارونه دي او دا مرسته کوي چې بلاخره په افغانستان کې د افغانانو او د نړیوال ټولنې نګټ هدف چې هغه تروریزم محدود هغه موږ ترلاسه کوو. دلته چې موږ څه ترلاسه کوو چې هغه سوله او تروریزم محدود، دا یوازې موږ په خیر نه دي او نه هم نړیوال یوازې موږ د پاره دلته تخته دي، دلته مصرف دي. د نړۍ د امنیت لپاره د دغه تروریزم محدود اساسي شرط دی او په دې نړیوال پویږي، ځکه هغوی هم د افغانستان د حکومت تر څنګ په پوره جدیت سره په دې مسله کې ولاړ دي او د دې لپاره کار کوي چې تروریزم باید وځپل شي.
هیله مندې شته چې بلاخره به یو نتیجه ورکړي؟
بلاخره باید نتیجه واخلو. 15 کاله چې مو جنگ هم وکړي، له دوه ارزښتونو د دفاع په خاطر وو، د دوه لاسترالونو د تحفظ په خاطر چې موږ یې باید وساتلی شو. تر دې وروسته هم څومره کار ته چاړتیاوي، څومره قرباني ته چاړتیاوي افغانان د افغانستان حکومت او نړیوال به کوي او قرباني به هم ورکوي. ولی نهایي هدف باید په لاس راوړو. حتمی او ضروری ده چې موږ خپل ورسته هدف چې سول ده هغه ترلاسه.
پاکستان څومره د افغانستان د سولې او د جګړې د ختمولو په برخه کې ساسي په نظر باندې مثبت رول لوبولی شي؟
پاکستان ډېر مرسته کولای شي. ټول هغه ګروپونه چې نن افغانستان کې جنگیږي، هیڅ شی په افغانستان کې ځای نه لري. دوی ټول په پاکستان کې دي، د دوی رهبری په پاکستان کې ده، د دوی پټنځایونه په پاکستان کې دي، روزنځایونه، تایی مراکز او مالی منابع ګرد پاکستان کې دي. که چیرې پاکستان موږ هغوی ته ویل دي چې تاسو که نور هیڅ نه کوئ، که د تروریزم پر ضد اقدامات هم نه کوئ، میکوي حداقل دونه وکړي چې کومک مو ورسره کوي. که پاکستان همکاري مو نه کوي خیر دی، خو کومک دی حداقل نه ورسره کوي. کله چې کومک هم ځینې قطع کې زموږ مشکل حلیږي، ترورستان په افغانستان کې ځای نه لري، دلته موږ له منځه وړو مجبور دي چې راسه سوله وکړي، که سوله نه کوي وژل کېږي.
د روسیې پښتنې په توګه فیصل صاحب، تاسو د خبرو په لومړیو کې ویل هغه پلاوی چې د افغانستان نه پاکستان ته تلو ټول اسناد پاکستان ته وسپارل، د دې تر څنګ په تیره کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته افغانستان په پاکستان کې د ترهګرو د خوندې پټنځایونو په اړه بلابل اسناد سپارلې. خو یو پښتنه چې مطرح کیږي او شاید ډېرو خلکو سره په ذهن کې وي، هغه دا ده چې افغان دولت په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه په نخښه کولای شي، معلومولای شي، اسناد په لاس باندې راوړلی شي، خو د انفجاري موادو یو ډاک موټر چې هغه د کابل خار په پترټول خوندي سیمه ته رسیدي د نشي معلومولې والی
تاسو ګوري موږ همیشه ترورستانو یا ترورستي پیښو په ارتباط معلومات لرو ترلاسه کوي فرض کړئ ترورستان د افغانستان په یو نقطه کې شل حمله پلانوي موږ له شلو حملو څخه نو نسې کشفو یو چې هم تر هدف رسیږي هغه دومره تلفات لري کوم روسي د کابل حمله این داسینه د حکومت کشپی اداري متردي هدا زی په د چم کنټرول نه کړل سي موږ کنټرول وو لا به مرغ چی موږ وړي روزت یو ورته پول درو د ډیورنت کار شټوله عملته خلاصه ده موږ په څنګ کې موږ هم سایګان د هغوی دولت د هغوی استخبارات ټول ترورستانو په خدمت کې دي هغوی ته پلان ورکوي له هغوی سره کار کوي دا اساسي مشکل دی یعنی شل حمله کیږي نو نسې کشفو یو دانه کې تر یو ځای پر روسي ځای بیا مشتزل بار سوي ولی په ټوله کې زموږ کشپی ادارې کار کوي پر دې مصروف دي چې بل اخره هغه یو حمله چې هم اوس تر انجام رسیږي هغه به تر انجام ورنه رسیږي او موږ مخنیوي وکړو ولی په پاکستان کې ترورستانو شتون د هغوی په تنظیمه د یو بحث چې دای بخي استخبارات ترتیان لري په دې هر څوک خبر دي تاسو له کوچني هم پښتنه وکي پر سړک په دې پویږي او ښکارا مثالونه دي مرتول چې ملامر چیرې مړ پیدا سو ملا منصور چیرې وژل سو اوسامه بن لادن چیرې وژل سو کوټه شورا څه معنا د پېښور شورا څه معنا د میرانشاه شورا څه معنا یا 15 زره مدرسې چې دغه څه شکایت دا ټول بحثونه دي چې دا د دې ثبوت ورکوي او ښکارا دي چې پاکستان توریزم لاته یا د څه هیڅ څوک سرګ نه سپټاوري
ډیر زیاته مننه فیصل
سلام او
تشکر
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ ولی ځنی کسان غواړي چې ډیر ماشومان ولري
سلا زمون مې زلمو وایي چې 200 روپۍ مې درې کړې وای 2000 روپۍ کې دي هینې ډیر د څه خي
پرلپسی زیګون هغه کورنۍ چې کمزوري اقتصاد لري لکه مستونز سره مخ کوي
چې دی وشي غا مرتوي کې بل شې نه دی چې بل شي غا مرتوي کې بل شې نه دی چې واش دې نه ځي نه ورته انده ما چې دی په کلمې ورته خوري
نن په همدې حق لګیږو په پایل کې له خلکو څخه پوښتنه شوه د دوی په نظر لږ ماشومان خدي کړډیر ورپسې په مور او ماشوم د پرلپسې زیګون ستونزې له روغتیایي رواني او دینی اړخه سیړو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي
قدر من اوردونکو زمونږ د ټولنې اکثریت د وای چې ډیر اولادونه د زړښت لکړوي خو دې ته پام نوي چې د مور پلار د ډیرو رواني صحي او ټولنیزو ستونزو لامل امدا زیات اولادونه وي ځکه د افغانستان ډیری خلک کمایت لري او د ژوند مادي خوا تر دې اندازې نشي لوړولې چې مور او ماشوم دغه خواړه برابر کړي چې د بدن ضرورتي وي لبلې خوا د اولادونو د زده کړې مسله هم تر ډېره نیمګړې وي کچېره په کورنۍ کې کوچنیان کم وي نو خای په اسانۍ سره ورته د زده کړې او لوبو چاپیریال برابر کړئ شي او که زیات وي نو دا چاره هم ستونزمنه کیږي په پایل کې د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو څخه ورو چې د زیاتو یا کم اولادونو په اړه څه وایي
اعلی بادشاہ پیدا کی بیا اعلی بادشاہ خپل روزي ورته رسي پیپېږي لو پینځه شپه وو اتخوی کله وو زه چختانسه ایو زه د مرسی ته بیا ونی ته پاتې بیا ته وسې زولې سپنګره بیا خاري مزدوري تا د سوکې این ډیر خوی چې لا زمون مې زلمو وایي چې 200 روپۍ مزدوري کړه وای 2000 روپۍ کړي این ډیر د سخی او که یو نه پر سی بیا غنی شو
ایولا سوالاتونه لرمه اته زامن دی او درې ملیونه دی ډیره مشکله ده د موږ د درې زامن څخه غټان دی ومنش کولای شي پر تحصیل او دغه کې د تنگ لاسې د لاس یو دی وی دوا دی وی خو خې دی وی نو ډیر دی وی څه کوي سره
د کابل اوسینکو زهرا یو داسې مور ده چې اته ماشومان پرلپسې زیږولي نو موري وایي چې لوی خو بیوسلی او لبلا پلا ډیر مشمان ورته رواني عصبي او بدني ناروغي پیدا کړی دي.
شته کمبوت می پودری شو دي ورته خسته نه سم مثلا مجبور اچ پاولات په هر رقمي پیدا یی که خاصی بهترین شی ورته نه سم پیدا کولای دي چې یو مړکای د بل مړکای بل پر لپسې دي. د ملما سراسي مثلا اولاد به دي مخیږي ملما مملته تناسي د کور سره وزبان د سراسي دي که یو ویده کې بل به تر ویکسي کبل ته یو چې ورکه سیمور سی دي سی بل ته چې ویکي چې الادي ان جنجال زیات ده. اته د سی وخت راسي چې زیاتر وخت د ما کومې ایدې وته لې چې هغه ته ډوډۍ چې ورکړي کنه هغه سسو کوڅه کې د کور کې ده. کچیر ته زما مثلا یو شا کې بل په مخه د بل لاس نیسه او د بل قول کې نیسه خلطم را سره کش وکشال در رقم سوینځه صف زیات اولادو کې
پر لبسې زیګون کلیوي خوخه ته سي زیان دی. لبل پلو د کورنۍ مشرته په اقتصادي توان هم تمامېږي. د پغمان اوسونکو احمد جان وایي لدې زبریږي چې خپل ماشومان ته لومړني دی اړتیا ول توکي هم نشي برابرولای.
کاله جوړ شي دوري او ګو مریض دي شي دوري او ګو مصرفونه اوچاته دي جامع اوچاته دي غلی اوچاته دي کټګونه اوچاته دي.
د ورسته پاتې ټولنو اکثر خلک په دې عقیده وي کچيري اولادونه زیات وي نو پراتونکو کې کورنۍ ته زیاته ګټه راوړي. خو د کندهار اوسیدونکو سپوږمۍ به د خبره نه مني. هغه وایي چې کم ماشومان خروزل کیږي کله چې خو روزل شي نو روښانه خبره ده چې هم کورنۍ او هم ټولنې ته ګټه ورسېږي. هغه د خپل دوه زمونو پاکله وایي
دواړه انجینران دي نو ډېر خوشبخته فامیل اولاد مې اسوده او کومه یو ډېر کم سرمایه درلودل مګم اولاد مې مخ پر ترقی وو ته ته خاطر چې فامیل مو کم وو رسیدګي کولای سوای د خپل اولادو ته کوم نن نه سوای کولای سبا د ارزو ما پر کولای یو شی مې ورته راوړلې مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري یو ته مې نسی راوړلې وای کده ته مې راوړه ابل پات کیږي نو هغه دی چې اولاد مایوس کیږي.
امان الله چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې معلم دی وایي چې پنځه ماشومان لري. خدای تر اوسه په کرایي کور کې اوسیږي. کله چې کور په کرایه نیسي نو د کور څښتن ترې لومړی د ماشومانو پوښتنه کوي.
هغه کور چې په کرایه باندې نیسم هغه ته خپل د اولاد شمیر ورته وایم مګر دا پنځه هم پر ما باندې ډیر دي. که اوله زه دغه نه پوهېدلی بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی. اوس پیلن هم مخ مې نیولې ده. د ډیرو اولادو پیدا کېدل روزل د هغو د هغو یاشه او عباته کول په ورځني ژوند کې د ډیرو سختو مشکلاتو سره بس نو اولاداری د دې بالا دغه ته نه ګوري چې وای پیدا دي سي ډیر دي ژوند دي فقط یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې د خپل ځانی کور نه لري کوم څوک یې په کرایه نه ورکی. اوله پښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري هغه واړه دي غټ دي او څنګه دي.
دای وای چې زیات ماشومان کلیوي خو اقتصادي ستونزې پیښوي. لبل په لور ګڼې ټولنیز ستونزې هم رامنځته کوي. کچېرې د ماشومانو اړتیاوې پوره نشي نو لرواني په لور پرې بدې اغېزې کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اروپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرفالدین عظیمی پاړه وایي
ما د کورنۍ پاړه په ټولنیز کې بحث درلوده بیا یو کس جیک سوی استاد کې کورنۍ شپږ یو ماشومان لري هغه به څه ستونزې ولري. ما ورته وویل مالیم دغه یو ستونزې بس ده چې شپږو ماشومان لري. زه په دې باور یم که مونږ نسو کولای د ښوونې او روزنې رسیدګي د خوراک او پوښاک رسیدګي د ښې روزنې رسیدګي نن سبا مونږ په خپلو کورنیو کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لاس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي. په اول قدم کې خو هېڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي. او کله چې د ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي واضح خبره ده چې د ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي. ګڼه ګوڼه کورنۍ کې د ماشوم نه پاملرنه نه تشویق نه درناوی او نه مینه په ډیری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډیر بېزله ووسي. یعنی په ټوله کې د دې ذهني وده کمزوري کیږي او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي یو ډول سردرګمي یو ډول د هویت تورکه یا د هویت بحران لرونکي ماشوم دنیا ته راځي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او دینی عالم څېړندوی نورالله کوثر بیا وایي چې په اسلام کې د زیاتو اولادونو د زیږول حکم شوی خو په دې شرط چې ښه روزنه وشي او اړتیاوې برابرې شي.
دغه وجه ده چې د عزل په اسلام کې جایز سوی ده. نو په اسلام کې د عزل جایز سوی په دې منظور باندې جایز سوی ده چې سړی جلوګیری وکړي. یو خو دا چې موجوده ماشوم حق ضایع نه سي هغه خپلې هغه د پی مدت معمولا هغه نهایي حق قرآن عظیم شان دوه تر دوه نیم کلو پورې تعیین کړی ده یا حولین کاملین ده او یا ثلاثونه شهران ده چې قرآن کې غراغلی یو دا تکمیل سي او بل دا چې د مور حق ځای نه سي ولادتونه ولري مور پر لپسې امکان لري چې مور ته zarar پورسيږي د مرض په وجه سره یا د ضعیفی په وجه سره. اسلام د دې وقفي جایز کړي.
د
د افغان کورنیو د لارخونې د دفتر کارکونکي ډاکټر سمی الله سمی وایي چې دوی داسې کورنۍ لیدلې چې د فقر او بېوزلۍ له وجې خپل ماشومان خرڅوي، خو بیا هم پر لبسي اولادونه پیدا کوي. دوی کورنیو ته لارښوونه کوي چې څه ډول خپل ژوند تنظیم کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې راکمې شي. له ډاکټر سمی سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
تصامیم پلرونه نیسي یا سړی نیسي او میندو ته دومره حق نه ورکول کېږي چې هغوی په د خپل کورنۍ سنبالتیا پخش کې یا د ماشومانو د زیږون پاک له خپل تصمیم ونیسي. نو دا یو مشکل ده د موږ تاسو په جامعه کې، اگر چې کوم ملي ارقام چې موږ ته ښیي تقریبا 90% خلک د کورنۍ د سنبالتیا له میتودونو نه آگاهي لري، ولې یوازې 23% خلک استفاده کوي له دې میتودونو. چې دا مختلف علتونه لري زموږ تاسو په جامعه کې، خپل کلتور عنعنات دي، غلط افکار دي په جامعه کې، بخصوص د بعضې خلکو له طریقه ګواکې ډېر اولادونه راوړل دا ډېر ښه دي.
تاسو دفتر چې کورنۍ ته مشوره ورکوي په دې برخه کې څه کړي دي تر اوسه؟ کورنۍ ته څه ډول معلومات ورکړي؟
میندې مراجعه کوي مراکزو ته، او هلته مونږ د کورنۍ سنبالتیا میتودونه یا د فیملی پلاننګ میتودونه چې کوم دي دا موږ ورته عرضه کوو. او په تیر کال کې یا 2018 کال کې تقریبا مونږ 250,000 میندو ته رسیدګي کړې ده، آگاهي په بخش کې زیات کار کړی ده. مشاور صحي لرو یا مبلغ لرو، هغه دوی ته مکمل دي، دوی د صحت په هکله، دوی دغه میتودونو په هکله باندې مکمل معلومات ورته ورکول کېږي.
هغه کورنۍ ته ستاسو مشوره ورکوي او د ډېر اولادو زیان ورته وایي، څنګه آیا په کورنۍ کې بجار جنجال نه رامنځته کېږي؟ لکه مخکې تاسو ویل چې په یو کورنۍ کې ډېر صلاحیت د کورنۍ نارینه لري، دوی خو ممانعت نه کوي چې د دوی مېرمنو ته تاسو دا مشوره مه ورکوئ چې دا باید کم اولاد ولري؟
بدون شک نه یو څه تاثیرات لري، ولې په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو، دغه ساحو کې دا زموږ مشورې ورکول د میندو لپاره دا مؤثره واقع شوي دي. اکثریت کله چې میندې زموږ مراکزو ته مراجعه کوي، له هغوی سره یو محرم د کور وي، او موږ یو برنامه بله لرو چې هغه څوک چې سړی ورسره مراجعه کوي یا کوم بل نفر د کور له طرفه ورسره وي، نو هغه سره هم موږ مشوره ورکوو. دغه ډېر مؤثر واقع شوي دي، ډېر ښه مثبت تاثیرات لري کورنیو په ازهنو باندې. حمل های ناخواسته چې موږ ورته وایي، یا هغه حملونه چې دوی په خوښه باندې نه وي، یعنی یو مور غواړي چې حداقل 2 کاله 3 کاله وقفه ولري، ولې باوجود د هغه نه چې کوم میتود نه استفاده نه کوي دوی حمل اخلي، نو په دغه بخش کې دغه زموږ مشورې چې کومې دي دا ډېرې مؤثره واقع شوي دي. اوس هغه حملونه چې ناخواسته وي یا د دوی په خوښه نه وي، دغه د دوی لپاره هم ذهنن او هم فزیکي لحاظ باندې ډېر مشکلات په سبب کیږي. نو دغه واقعیت اوس په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دا کم شوي دي.
تاسو دوی ته دارو درمل ورکوئ، څه رقم خبر ده؟
بله، موږ د دوی صحي لحاظ نه تنظیم خانواده یا د کورنۍ سنبالتیا په هکله چې کوم شپږ میتودونه عام رایج میتودونه دي په افغانستان کې، موږ لکه د ګولیو په شکل باندې دي یا د پیچکارۍ په شکل باندې دي، جدل په نامه ده، په بازو کې کېښودل کېږي، دغه میتودونه دوی ته موږ ورکوو.
دغه درمل تاسو دوی ته چې ورکوئ، یز نشان تاسو یاد کړئ دوی ته ورکوئ، دا وړیا دي، د پیسو بدل کې دي، څه رقم دي؟
نه، په وړیا شکل باندې دي. انجمن هدف دا ده چې په وړیا شکل باندې بدون له تبیسا بدون له کومه غنا خدمات ورسوي، نو موږ په وړیا شکل باندې
بیا دا خدمات په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې دي.
اصلا انجمن یا د افغان کورنۍ لارښوونې ټولنه په شپږ ولایتو کې کار کوي، او موږ په هر ولایت کې مراکز لرو، او هغه مرکزونو له تاریخه موږ میندو ته دا خدمات ارزه کوو.
یعنې که چیرې کورنۍ وغواړي چې راشي دوی ته مشوره ورکړي چې دارو درمل که پکاري، کولی سي د ټول افغانستان خلک چې ورسي؟
بله بالکل، په ټولو ولایتونو کې په ټولو مراکزو کې دغه د تنظیم خانواده یا کورنۍ سنبالتیا خدمات ارزه کیږي. هر افغان کولی شي چې خپل نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو دغه میتودونه په وړیا شکل باندې ترلاسه کړي. دوی باندې فشار نه راوړو چې دوی حتماً دغه میتود نه استفاده وکړي، ولې زموږ هدف یوازینی دا ده تر څو دوی پوره آگاهي ولري یا معلومات ولري د خپل صحت په اړه، د خپل ماشومانو په اړه، د آینده په اړه دوی تصمیم ونیسي. د دوی ژوند خطر سره مخ وي، نو موږ ورته صحیح خدمات ارزه کوو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د ټولو کورنیو ماشومان ښه روزل شي، د کور کلی خبرونه پای ته رسوو. تر بیا مو ښه چاري.